السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه. پیل خبرونه کیږي د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. د مسلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادی قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوي. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په شهرونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي او لسګونو زره کسان د برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړی کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي. لیوی شنن کې اوري چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلیدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده. انټرنیشنل یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سود سلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې. دا هم اوري چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي. کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. اس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستان دوی ته د ورپېښ ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سې چا ځاله نه سي جوړ د سه خلکو ته تعدید جوړ کړي. د برعکس موږ مبارزه د اوس روانه ده. د شانو په وړاندې د اسلامي امارت هڅې د همدې پروګرام برخه ده سي نه پرېږدو چې دلته داسې څوک ځالګۍ جوړ کړي یا ځان تکیه کړي چې هغه بیا سیمې ته هم ثبات خرابولی شي او افغانستان کې.
خو د طالبانو له دې تکراري ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او ښکېلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانېږدې ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بېلګه یې پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دوی نشي کولی دا هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، امریکا، برېټانیا او تر ټولو ډېر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسیې، ایران، تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې موردل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم له دې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدلیدونکی دی. خو پښتنه ولړېږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالۍ اسماعیل څخه په یو مرکه کې پوښتلې.
ګوره دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتېږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو اتباع برباد کو د طالبانو په لاسو بیا دا اوس ګروپونه وب کې نور دهشتګرد تنظیمونه وب کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د ریاست کې دنه عناصر دي او دا غي عناصر تاسو خبر هي د پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي که د عام خلکو مونږ د عام ولس خبرو کو نو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولس سيږي او خاص کر پښتنو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولس ته ته ما غشان ته نقصان دي تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو د افغانستان ریاست کولاب شو طالبان ته حواله کړل شو نو دا غي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړ جدا ممکن نه ده کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي هلته به ټرانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی
کسان چې په عادي ګلالی جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډې جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت طالبانو طالبانو فکر پشتون اندیخمن حال کې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نږدې ملګری
ما په خیال کې دا یو عالمی طور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شکر چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د دې سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسه تاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دنه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل وا
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سری صلیب نړیوال کمیټه آی سی آر سی خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خپرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک پینجا رو پی میشه یکون بیشاری روزای چه متر میرم زید خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یواځینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسېږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کېږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکی په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغې کمیټې په یوه ټویټ کې ویل شوي په افغانستان کې خلک د ژمي په رارسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول آی سی آر سی دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په درې دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا به مردم مؤسسات به ملي و مرد اسلامي
لولس سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هیواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز په یو بیان کې وویل چې تېره ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 هوایي بریدونه او 4 د میزایلو حملې وکړې چې 2 بریدونه یې په خارکیف کې ملکي هدفونه ویشتي دي. د اوکراین پوځ لوی درسیز وویل د روسیې د توپچي قواوو بریدونه د دونیسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنګرونه پیاوړي کړي. روسیې د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم تېره ورځ هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین جنوبي ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیاره وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې دوهمه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور دې شورا ته وړاندې کړ چې پکې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر پر 15 یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
ا دغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه و بچي و پر مامانې و ګوله د غریبۍ و د روزانې و د بزګرۍ د راپاتېدل راپیدا کېدل د راپیدا کېدل غم و پرده و. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې و یو ځای په یوه کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې یې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استازه د برټانیې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په هکله د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خپره کړې خبرپاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونې هم شاملېږي. سره له دې چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دي ویلي چې دوی به په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیې مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نوراغا د کابل د پلچرخي د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولو یو فابریکا لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونه کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل
ورځې 5 ساعته برق خوشې کېږي، د دغه 5 ساعته برق له امله نشو کولی خپل مصارفات وکړو. نو کارګر مشکلاتو سره مخ دي، موږ فابریکاداران مشکلاتو سره مخ یو، غواړو چې برق سره جوړ نشي نو موږ دغه خپلې فابریکې وتړو.
په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیه مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1000 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړي. اغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته ورکو.
ښاغلی میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1 سلنه یې په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې مېرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 5 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د بې سرپرسته میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناستې کونډې چې یوه یې خواښې دوه یې مژندې او یوه یې هم خورځه ده په یوه کرایې سوي کور کې اوسېږي.
زوی مې شهید شو دغه دوه کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. زوی مې شهید شو په شان
بی بی جانه د تیرو درو کالو راهیسې په دې کور کې د ځان په شمول د څلورو کونډو او پنځو یتیمانو پالنه کوي. د هغې خاوند مخکې خو یوازنی زوی یې درې کاله وړاندې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې دوه مژندې کونډیانې او د هغه څلور یتیمان ورپاته سول. بی بی جانه وایي د ګټې بوټې هېڅ سرچینه نه لري او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
وروره دا دی ژمی دی ستاسو د قسم ته مې وینې یخ مو ریږ دی. نه د ور وس لرم، نه د شتې وس، نه د ډوډۍ وس لرم. یخ مړه کړلو شی نهشته. دغه نشي پر ځان یې واچوو. کوچنیان مو مریضان دي. دا دي د برایي راسې ناجوړې پکیو. یوه افغانۍ نه لرو. موږ غواړو چې مسلمان، هر مسلمان چې دی، چې زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره مرسته وکړي.
د بی بی جانې دا دوې کونډې سوي مژندې دا مهال په یوه کور کې د خلکو د کالیو او فرشونو د مینځلو پرته نور کاري فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنۍ هیله مرستندویه بنسټونو ته ده.
یو کومک یو دغه ته خو موږ همدا ضرورت لرو. ورور چې موږ سره اوسې ما څلور اولاد دي. دوه مې زامن دي، دوه مې نوڼې دي. دا مې نوڼې دي، زامنان مې دلته د مور کره تللي. ورور نو اوس هم دغه موږ یو کومک یو داسې ضرورت لرو چې موږ سره اوسې.
راسې ما ته وایي راسې زموږ د کور کارونه کار کوي. کالي را پرې غالۍ را پرې زه ورځم د غالۍ پرشین او دا شان ورسره پرېږم. بیا یو نیم سل یا دوه سوه راکې د ګاز یا د کور یو مصرف یو شی پکوم. وروره که بېخي مو ژوند بېخي دغه دی. وروره بېخي مو دغه ته مرست دغه لورک
فرشتہ د بی بی جانې خورځه ده. د هغې خاوند بیا دوه نیم کاله وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لاره لادره کسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپلې کونډې خاله بی بی جانې سره اوسېږي.
خاوند مې د موټر چلوي، ټکسي چلوله، د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران بیا ول قرار د موټر سره غي پرکس اوس نه د نیم کال کې چې غي پرکس او زرالن د خاله سره اوس وسېږم. او یو لیور مې درلود یا غره ته ول ولاړ ست د خاله سره د کښنه زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت چې مې ورور پیدا س بیا را ور سره راسه په نظر هم د دغه خاله کړی راي سلام د خاله سره وسېږم. د کور کرایه او د ژوند خپل خرڅ مې جلا دی.
دا څلور واړه کونډې په یوه کوچني کرایه سوي کور کې اوسېږي چې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. دوی روان ژمي ته سخت وارخطا دي او وایي نه خواړه لري، نه جامې او نه هم د بخاري لپاره د سون توکي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سوي او بیې هم مناسبه ده. په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری په مځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي. دا هم پرې اړه جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي. نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهورې هم دي او خوږې هم دي او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه به راتللي. الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېری پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکي بڼوال جاوید
تیر کال په پرتله سږکال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډېر څلویښت کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او دا مالټه اخلي او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر 12,000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وایي سږ کال به پر 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکز ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دی راو د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شرج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغه دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلولو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. د مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړې چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې شوي. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یوه درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړي کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب شي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانس او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادۍ رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولی شي په اسانه توګه ازادۍ رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په لاندو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښې دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړي چې وایي له 2000 کورنیو بي ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتوالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بی ثباتی طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سر افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې کې کوم حالات روان دي هغه په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دا د اف ام صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ام رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی رادیو کارکون کو نمن نکم زقائی خالد دلغمان ولایت نہ خبر کم منگا ڈیر وقی کی دا آزادی رادیو دا ایف ایم کوشش کو او دا مشکل لورورا دا تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده. نو مونږه ډېر وخت کېږي ازادي رادیو درې ورځې کېږي ازادي رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې دا زر تر زره هواره کړي چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادي رادیو د لارې نه. زما د ازادي رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپل ازادي رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې اوس ما د ازادي رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادي رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اور ازادی رادیو دی زر تر زر دا مشکل حل کی او زکان په افغانستان کې مشکلات زیات دي او زکه دی افغانانو حالت نړیوالو پورې منغو رسو. دا مونږ ډیر په تشویش کې چې د ازادي رادیو ولې بند شوی د آشنا رادیو خبرونې بندې شوی دي ډیر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د ازادي رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه مونږ حاضر نه شو یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نه شو کولی چې د ازادي رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو یو خو غربت سره غریبي ډیره ده او بل نیټ خلکو د مشکلات ډیر زیات دي د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده ځکه ازادي رادیو خل د نیټ له لارې نه شي اورېدلی دا مشکلات تاسو حل کړئ د ازادي رادیو ویونکو نه مونږ ډېره مننه کوو چې دغه مشکلات حل کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه روزانه مونږ دغه خواهش لرو چې ازادي راډیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او مونږ تاسې نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پاله کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې ترې وړاندې کوم ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله موږ د افغانستان په حالاتو خبرې د ازادي رادیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چکه ساتي موږ غوښتنه د ازادي رادیو څخه لرو چې بېرته د ازادي رادیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي رادیو په افغانستان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاچل ساحې نه تاسو سره په تماس کې یم دا چې د ازادي رادیو خپرونې د اف ام په صفحو بندې شوي دي او دا خبره من سره غلې چې ازادي رادیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکوي د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په صفحو بند شوي په دې مونږ سخت خوابه دیو ډیر لس کال کېږي چې ازادي رادیو ز اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوو ازادي رادیو یو ډیر به طرفه رادیو دا او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي اگر که کوم اشتباه سوی بی ازادي رادیو یو راپورټ ورکړي هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر سوی په دې سره ز له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي رادیو د اف ام صفحې خلاصې کی کم مشکل چې ما بین سرازي او کم خبره چې پیدا شوی ل دی وجنس د رادیو اف ام صفحه بنده شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکرات لاره حل او پاسل سي نو موږ په دې هله یو چې د ازادي رادیو د خلاصې
دا ازادي رادیو کارکونکو ته دلل تعالی سلامونه وړاندې کوم خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاسته دا افغان حکومت د ازادي رادیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړه موږ ته د منلو وړ نه دی موږ یې غندو ازادي رادیو د شکایتونو وړاندې کولو او ردولو لپاره بهترینه وسیله و موږ به په دې خبرې دلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیری یو څه کې یو ازادي رادیو موثر معلوماتو د بهترینه سرچینه و او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبره ور چې تاسو کومې کړنې کوي ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونې بد بدخانه په خوب صفو کې نه څه اورېدلی
سلامونه مې قبول کړي ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري
ازادي او اوریدونکو پروگرام
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه چې د ازادي رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښو موږ دا پیغامونه خپاره کړل لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو موږ یې ټول نشو خپرولی موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو واوري هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته د سهار لوو د ماخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادي رادیو ته پرېږي
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوه د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې ما د زه د کوم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټولو اورېدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه سرافان نه اخلي دا زمنګ نه دکانداران نه اخلي دا زمنګ نه تاجران نه اخلي و دا روپۍ ستاسې زړې شوې دي او دا افغاني خندني را پسې کوي دا ورته و او جات ته خطا کو یعنی ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړې افغانۍ چې دي چې موږ په سوداګان نه راکې درخواست انده دي چې دا افغانۍ موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا هیڅ یو مغم چې دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي خلک مزري کړي یا چا تنخوا اخیستي هغه زړې افغانۍ چې څوک نه اخلي بیا موږ دا درخواست کوو چې موږ سره سیمه ګوانډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي موږ نیسي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوختي او موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو پاسپورت غواړو همدارنګه سره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 5000 په شپږ زره 5000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاو اما څنګه چې وسته غواړو اوسه څنګه چې ویزه لکه څنګه چې مخکې و ویزه هم د ویزه مو سره غواړو
سلامونه د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو توایم احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم دا کوم پاکستاني پلاوي سي دي هنار باندې کار په مشري باندې څنګه د خپل ستوندو حواري دو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو د سیمل ته سیاغه رسميته من لري خاتمان د خپل ګټه په پام کې نیول او د خپل ولس ګټو تر روان دي نو زه خپل مشران نه هله کوم چې دیم د خپل باندېانو پښتنه تیو کې واغذر تر زر آزاد کې او نو پاینده کې دغه عمل تکرار نه کی او په جدي توګه ته غوښتنه کوم چې کم افغانان دی ویزی او دی پاسپورت په نامه باندې نیولې دي او په جیلو کې خځې او نر ماشومان هغه یلته زوريږي او کورنۍ دلته زوريږي مې دي غوښتنه ده نه مونږ کوسه باید څه ذات تکرار نشي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو او رضون کا کارکونګ د سلامونه وړاندې کوم محترمینو دا مرسي وستون برسي ستراتي دا پر اوځي باندې دوزو ملکان ټاکلې دي املکان پارکل خپل شناختل دي هغه نشته کې نور کړل پاتېږي موږ د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کې دغه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته ملمانه ترسېږي کدا سي نو نه ورسېږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچراګام له سلام محب الله پیغام د تا پریږدم نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کوم مستر چې دا په بیوازلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق اوروپي شمول شي نو بیا دا او بیوازلو ته ویوشل شي نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې هاتو ویوشل شي.
السلام علیکم زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه و میاشتې وتلې چې موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ خو بیا به وعدې کوئ چې هغه کار پاسدګي وکړئ موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم درقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی دغه پیغام یې ده چې هر مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کې غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي باید غریبانان ته ورکوو چې د غریب حق معلوم شي د غریب حق ورته ورکوو چې ولې دا ظلم کېږي ولې دا ظلم وشي نو رقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حسابه ډوډۍ ورکړي خو میوخانو کې څه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص غریب ته غریب نن یې صاحب مجلسه کې نه شامل دی غریبانان خو په غرونو کې پاتې دي ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات ما زغ دور چارواکو پوری ورسېږي.
سلامونه ستړي ما سید عبد الخلیل لبخان د غزنی څخه اوریدونکو ته سلامونه وایم. باز سلامه تحسین طالبانو په چاره کې د شهر لږ افغان اوسي بېخي اتین دوه بوجې وړه په څو دي لاتین دوی هغو ته مغه وسخ کړي خو اتین ارزانه کې.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته محترمه دغه تش په نامه طالبان تقاوت ته حرام وي دا سمد نه پیږدي تقاوت خو حرام نه دی دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم آزادی راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو موسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هراته بیا داسې شکایتونه هم را رسېدلي چې مرستې تر ډېره مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یو ځایه منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا بندا د دې شکرګزاري ادا کوم چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده انشاءالله. تقریبا تاریخ باندې تقریبا
کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلی په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلی؟
الدین صاحب دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلې ده دوی ته دغه اوس پنځم وار ده په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. د نثار له مسې سره پرید کولوبا سره پرون نه خبرې وکړې. انشاءالله نوی پروګرام شروع ده خو الحمدلله اوس ډېر امن ده. اوس حق او حقدار ته رسېږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین لکه مثلا کوسان لکه پارسي لکه زاول لکه ګلران کچکونه په دې ټولو غرنیو کې تقریبا سرویس لکه ډالر ودی ته اوس ورسول دي. هر نفر څنګه جلا جلا توزیع کړی دي. هر یو قناعت لري استاد نو موږ سره سکی چې نړیواله مو وواړي.
او دغه سرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره دا هم دغه نقدي مرسته وه او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه دا تقریبا پر کور باندې هغه زپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په بمباریو کې یا سیلاب وړي وو یا خراب شوي وو په هغو باندې د هرې موسسې له خوا مثلا د انسیار د آرام موسسه غیره وغیره د هرې کورنۍ ته تقریبا شپږ سوه ډالر مستحقینو ته ورسېږي. مستحق بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه له موږ سره وکړو بالکل
خاغلی فهیم تاسو اطمان ازادي راډیو اوریدلې دا پروګرامونه اوري. خلک ډیر شکایتونه کوي همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسیدلي وای چې مستحقین نه دی پیژندل سوي. وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړ پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده. دا مرسي بالکل اعتماد او کندو او مستحقين ته رسيږي ان شاء الله. کوم د سي نمو په ديرات په ټول غرنوي ولسوالي کې اخري په بازار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ورکړل شوی او ان شاء الله شواهد به نیک پیدا شي.
یعنی دا ټول مرسته چې تاسو وايي ویشل شوی مستحق کسانو ته. تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بي ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاونډي هواد ایران راستونه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاوخوا او کنه فکر کوي ممکن د بي ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې ایران راغلي بیرته راستونه شوی شمیر زیات ویل دي نه؟
زموږ ایران څخه کوم خلک راوځي د ګاونډي ایران څخه کوم خلک راوځي راوړي اندازن یو لک اتیا زره هغه مهاجرین له روس ایران موسم روزانه را اوړي چې د هغو دپاره بیا موږ کوم ترکیبونه برابرو، کومې خوراکي مواد ورکوو، استراحت ورکوو، بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو. او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې بیا خپل ځای ته ځان رسولی شي، او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله. کومه ستونزه دي چې فلاله نشته.
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي؟ واقعي وي، ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ، 2000 کسانو سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقول خبر، حتما ترې حد پروي خامخا به څنګه کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقات کې خامخا کوم راځي ترخه یو الله ده. خامخا په جدول زره نه پوره کې خامخا مثلا زیات زتون وي، زیات دغه دي مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په حاله سمول نه دا موږ څنګه ویلو بن ځخ کو چې نور به موږ شي د موږ سره اوس عاجلم د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي، نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزي له حوالې او هم د سړې ورسوو.
اندېښنې دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي، ژمی سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول، ټول انحصار دفترونه چې په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقانی صاحب په مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه، او ټول موسسات موږ راوغوښتل او غوښتم دا خبره د خپل پلان برابر کړو. څه کول پکار دي؟ د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه راوړي، څه کول پکار دي؟ نو دې په دې چې موږ ته په اطمینان راکړی دی، انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د ژمي دپاره د هر مسکین او د هر
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي، داسې ویل کیږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم لرئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط ښه نه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند ښه نه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج فهیم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبر واقعات لري لکه څه وایي، خو موږ په غوړ اعتبار نه لرو، په غوړ باندې بروسه نه لرو، په غوړ اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څومره سمو ترا راوړي چې زما 1000 کور دي، نه 2000 کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په غوړ باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همانګي سره ډېره شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ توضیح کوو. خو اوس موږ په نړیواله د ږغ کوو، پورې انحصار باندې ږغ کوو، خصوصا د انحصار په مشر پرد ګلوبال باندې ږغ کوو، چې موږ سره عاجلا مرسته وکړي. او انشاءالله حالا موږ دیالس کشمیر مال اوس پلاله په ولایت هرات کې موجوده لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران سما سخت نہ شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوانو